30 دقیقه همراه عصمت ساروان باشید.
ډیر زیات مننه. په همدې موضوع په دې خبرونه کې راپور حمله رو دا راپور هم واوري نو راپورونه حمله رو په یو بل کې به واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سبا به کابل د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې اسدالله لودی وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. کابل به سبا د سولې د پروسې د څرنګوالي په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. په ننګرهار کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې لسګونه وسلوال مخالفین وژل شوي او ایران او اروپایي اتحادیې موافقه وکړه چې تهران د جولای د میاشتې د هوکړې پر اساس پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې سبا دوشنبه په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي د لارې پر داسې نقشې کار کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کړي. د دې څلور اړخیزې غونډې لومړنۍ ناسته د تېرې دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه او ګډون کوونکو یې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر ژر پیل کېدو ټینګار کړی وو. د دې موضوع په هکله نور جزئیات وروسته په خبرونه کې اورېدلی شئ. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې پرون په دغه ولایت کې په هوایي بریدونو کې 240 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې کورنیو او بهرنیو هوایي ځواکونو د شنبې په ورځ د هسکې مینې ولسوالۍ د شابي تنګي په سیمه کې د دولت پر وسلوالو مخالفینو بمباري وکړه. خوګیاڼي وایي لومړۍ بمباري غرمه مهال شوې چې له امله یې د داعش شل وسلوال وژل شوي او د مولوي عباس په نامه د دوی یو مسؤول هم ژوبل شوی دی. نوموړی وایي دویم هوایي برید د مازدیګر پر 15 بجو شوی چې له امله یې 22 تنه داعشیان وژل شوي دي. د ویلو ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان او د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا د داعش وسلوالو ډلو پر ضد هوایي بریدونه زیات شوي دي. بل ورته په هلمند کې چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژلي دي. په نهر سراج ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. په هلمند کې د میوان قلي اردو مسؤلان وایي چې په هغو عملیاتو کې چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په هوایي ملاتړ سره پر مخ ځي د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. په دې جګړه کې چې د تېرو اونۍ د پنجشنبې له ورځې راهیسې دوام لري شاوخوا لس افغان سرتیري هم وژل شوي او شاوخوا لس نور ټپیان دي. له دې وړاندې طالبانو ویلي چې د هلمند په جګړه کې د بهرنیانو ښکېلتیا د سولې د هڅو د مخنیوي په معنا ده. دا هم د سیمې او نړۍ سو خبرونه. ایران او اروپایي اتحادیې موافقه وکړه چې تهران د جولای د میاشتې د هوکړې پر اساس پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو پالیسۍ مشر فدریکا موګرنی دا موافقه تېر ماښام په ویانا کې اعلان کړه. دواړو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل دا بریا په زغر د خی چې په سیاسي اراده، استقامت او د څو اړخیزو ډیپلوماسۍ له لارې موږ ډېرې ستونزمنې مسالې حل کولای شو او داسې سیاسي حل لارې موندلی شو چې په اغیزمن ډول عملي کېدلی شي. دا اعلان د ایران خلاف د نړیوالو بندیزونو لرې کېدل چټکوي. په همدې حال کې اروپایي شورا په یوه اعلامیه کې وویل چې د اټومي پروګرام په ارتباط یې د ایران خلاف اقتصادي او مالی بندیزونه لرې کړي دي. په واشنگتن کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو حکم صادر کړ چې د ایران مرکزی بانک ته د پیسو د انتقال په اړه پر غیر امریکایي بانکونو د امریکا بندیزونه پای ته رسوي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي وویل ایران به د شاوخوا 500 میلیارد ډالرو په ارزښت خپله هغه شتمني ترلاسه کولی شي چې د امریکا متحده ایالاتونو کنګل کړی وي. د ایران په اړه یو بل خبر کې اوري چې د ایران فارس نیمه دولتي خبری اژانس په راپور کې ویلي چې دغه هیواد د واشنگتن پوسټ د یو خبریال په ګډون څلور ایرانی الاصل امریکایان خوشی کړي دي. د راپور په اساس درې تنه چې دوګونی تابعیت درلود د بندیانو د تبادلې په چوکاټ کې خوشی شوي دي. جیسون رضایان د واشنگتن پوسټ خبریال و چې تیر کال د جاسوسۍ په تور ونیول شو، خو واشنگتن پوسټ پر خپل خبریال لګول شوی تورونه څو ځله رد کړي دي. په عین وخت کې ایرنا خبری اژانس د تهران د لوی څارندوال عباس جعفری په حواله راپور ورکړی چې امریکا شاوخوا وو ایرانی بندیان خوشی کړی دي. د بشری حقوقونو د څاري او کمیسون وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شخص دریزو وسلوالو د سوریه په ختیځ کې لسګونه کسان وژلې دي. دغه کمیسون زیاتوي چې دغه کسان تیر ورځ د سوریه د حکومت تر کنټرول لاندې سیمه دیر الزور کې وژل شوي دي. دغه کمیسون چې مرکز په بریتانیا کې دی وایي د داعش لخوا په وژل شوو کسانو کې د حکومت پلویان او د هغوی د کورنۍ غړي شامل دي. د داعش وسلوال په دیر الزور ښار کې ډېرې سیمې تر واک لاندې لري. حکومت په دې ښار کې واز پر نظامی هوایی ډګر ولکلری. او وروسته خبر دا چې اروپایي اتحادیه په ترکیه کې د اکاډمیکو شخصیتونو نیول کېدل غندلی او دا کار یې د اندېښنې وړ بللی دی. د اروپایي اتحادیه یو ویان وویل چې دغه کسان اوس په بند کې نه دي خو د نیول کېدو لپاره یې هڅه کېږي. د پوهنتون د استادانو په شمول لسګونه اکاډمیک شخصیتونه چې ویل کېږي د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کورد وسلوالو پر ضد د دې هېواد د پوځي عملیاتو غندنه کړې نیول شوي دي. د خپرو شویو راپورونو په اساس دغه اکاډمیک شخصیتونه مخکې تر دې چې بیرته خوش شي یوه ورځ له پولیسو سره په توقیف کې وو. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ساعت 8:05 دی. تاسو آزادي رادیو اورئ. د آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اورئ. شی آزادي رادیو .com یا آزادي رادیو .org.
پکل شوی ده چې همغږی څلور اخیز گروپ دوهمه ناسته دوشنبه په ورځ کابل کې دایر شي.
دا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی دی چې په کابل کې د څلور اخیز غونډې په اړه توضیحات ترکوي. د حج او اوقاف وزارت له افراطیت سره د مبارزې لپاره بحث دینی عالمان رایوځای کړي.
علما کولی شي چې د افراطګرایۍ یا د ترهګرۍ په مقابل کې علمي دلایل خلق ته وړاندې کړي.
د شفافیت د څار اداره وایي د ولسي جرګې د غړیو په شمول یو شمېر چارواکو او وسلوالو طالبانو د قانونو لوټ ته زور ورکړی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي سبا د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلانوي. هند بلاخره د واګې بندر له لارې د افغانستان د میوو واردولو ته اجازه ورکړه.
هندو حکومت دا کارو کو دې څه کار دی په ځان کې ډېر زیات ناوخت لري او د فصل تقریبا درې میاشتې شوې دي یو میاشتې پاتې ده.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. ټاکل شوی دی چې سبا په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی آزادي رادیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي د لارې پر داسې نقشې خبرې کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کړي. د وی د همژغۍ د څلور اړخیز ګروپ دوهمه غونډه به د افغانستان د اسلامي جمهوریت په کوربتوب د دوشنبه په ورځ یعنی سبا په کابل کې دایره شي. د دې موضوع تفصیل صادق رښتینی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې سبا دوشنبه کابل د سولې د خبرو د څلور اړخیز غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي پر هغه لار نقشه خبرې کوي چې د طالبانو سره د سولې د خبرو چوکاټ مشخص کوي.
ټاکل شوی ده چې همغږی څلور اخیز ګروپ دوهمه ناسته ساتونکې دوشنبه په ورځ یعنی د روان میلادي کال د جنوري په 13مه باندې د افغانستان اسلامي جمهوریت په کوربتوب کابل کې دایر شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معین حکمت خلیل کرزی او د هغه پاکستاني سیال عزاز احمد چودري د افغانستان لپاره د چین خاص استازی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن په دغه ناسته کې ګډون کوي. د دغه څلور اړخیز غونډې لومړی ناسته د تیر دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه او ګډون کوونکو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر ژر پیل کېدو ټینګار وکړ. د دې غونډې په خبره سوي پریکړه لیک راغلی و چې د سولې د خبرو په برخه کې د افغانستان مزکنی بشپړتیا او ملي حاکمیت په نظر کې نیول کېږي. دا چې د لار نقشې تر جوړېدو وروسته د کوم ډلې سره خبرې کیږي؟ ښاغلی مستغنی په جواب کې وایي
جمهوری اسلامی افغانستان بارها روی این تاکید داشته که
د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې هر ډله چې غواړي د خبرو میز ته راسي نو د دوی پر مخ همیشه دروازې خلاصې دي. په اسلام آباد کې د سولې د خبرو په لومړۍ غونډه کې په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د لومړي وزیر سلاکار سرتاج عزیز مخکې تر مخکې د شرطونو وړاندې کول ګټور نه وبللي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د حج او اوقافو وزیر ویل افراطیت سره د مبارزې په هدف د یوې نوې ستراتیژۍ جوړولو ته اړتیا ده. د حج او اوقافو وزیر پرون د دینی علماو د درې ورځنۍ غونډې په پیل کې وویل له فکري پلوه باید خلک له افراطیت څخه کرکه پیدا کړي. دینی عالمان بیا ورته غونډه د افراطیت او سخت دریځۍ لپاره ګټوره بولي. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې په هیواد کې افراطیت او تاوتریخوالی د خلکو ژوند ګواښي، د حج او اوقافو وزارت او دینی عالمان له دې پدیدې سره په فکري مبارزه ټینګار کوي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چارواکي چې د افراطیت سره په دینی لارو د مبارزې لپاره یې د افغان علماو لپاره څېړنیز سیمینار جوړ کړی وایي چې د سخت دریځۍ د بېلابېلو اړخونو مطالعه کولی شي د حل لارې پیدا کړي. د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني د شنبې په ورځ دې سیمینار ته وویل چې د افراطیت سره د مبارزې نوې لارې لټول د وخت اړتیا ده او دوی به په دې برخه کې کار وکړي.
در افغانستان هنوز جای تلاش های جدی
و افغانستان کې تر اوسه د افراطی ډلو سره د مبارزې لپاره د اغیزمنو او پوهنیزو لارو ځای خالی بریښي. دا موضوع موږ دې ته هڅوي چې په دې طریقه له سره جدي فکر وسی او یو تازه علمی او پوهنیزه ستراتیژي تیار سي.
نوموړی وایي چې په درې ورځنی دغه سیمینار کې به د افراطیت بیلابیل اړخونه وڅېړل شي او روښانه بشي چې د هغې سره د مبارزې کومې لنډمهاله او کومې اوږدمهاله طریقې ګټورې تمامېدای شي. دینی عالمان وایي چې په دغه سیمینار کې به د بېلابېلو اسلامي هیوادونو آثار مطالعه او د ممبرونو له لارې به بیا منځلاریتوب تر ولسونو ورسوي. افغان دینی عالمان داسې وخت د یوه نوي رسالت اخیستو لپاره په کابل کې راغونډ شوي چې ډېر کله خپله دوی هم د سخت دریځۍ ښکار شوي دي. د جمهور رئیس یو سلاکار محمد محیق وایي دا چې په هیواد کې روان جنګ د دینی عالمانو تر څنګ هر څه اغېزمن کړي، اهداف یې بدل دي.
د جهاد په نوم کېږي، هغه جنگ چې پردي قوتونه یې تر شا دي، هغه جنگ چې زموږ د کورونو او ځمکو ویجاړولو لپاره دی، دا جنگ زموږ د دین د بدنامولو لپاره دی او دا جنگ د خاصو ګټو او قدرت لپاره دی.
بلخوا دینی عالمان له دې سره چې په هیواد کې روان تاوتریخوالی غندي وایي چې که خلک دینی او علمي دلایلو ته غوږ ونیسي، دا کار کولی شي په هیواد کې له افراطیت سره کرکه زیاته کړي. یو دینی عالم ایاز نیازی:
علما کولی شي چې د افراطګرایی یا د ترهګرۍ په مقابل کې علمي دلایل خلک ته وړاندې کړي او خلک پوه کړي او حتی د دروازه خلاصه شي. زه طرفدار د دې یم چې هر شی د ډیالوګ نه او د گفتگو نه د تفاهم نه هر مشکل حل کیږي.
ځینې نور عالمان وایي چې په هیواد او نور اسلامي نړۍ کې جنگونو او بیا هغې ته د دین سره مشابهت ورکولو نړۍ ته یو بد تصویر ورکړی او باید له افغانستان نه د باندې د نورې نړۍ عالمان هم په دې اړه غږ پورته کړي. دوی وایي چې اوږدو جګړو د مسلمانانو په تیره بیا د افغانانو فکري، اعتقادي، اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او ګڼې نورې برخې اغېزمن کړي چې باید ټولې دا ستونزې په خبرو او قانع کوونکو دلایلو حل شي، نه د جنگ او تاوتریخوالي له لارې.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د قانونو په برخه کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پر ځای کېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې بنسټ مسؤلانو پرون خبریالانو ته وویل چې په غیر قانوني ډول د غیر مسؤولو کسانو او زورواکو له لورې د یو شمېر قانونو کیندلو افغانستان ته ډېر زیانونه اړولي دي. همدا موضوع نن له 8 بجو تر 9 بجو پورې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونې موضوع هم ده. هله لرو چې له 8 تر 9 بجو پورې به په دې موضوع خپل نظر له نور اوریدونکو سره د ټلیفون له لارې څرګند کړي. د ټلیفون شمیرې به هم درته همغه وخت اعلان کړو. خو اوس په دې اړه راپور لرو. په دا راپور ناجی ساپی چمتو کړي.
کمزوري حکومت ولې د دقیقو پروګرامونو نشتون په قوانینو او د قانونو په مقرراتو کې ستونزې د لازمو ظرفیتونو نه موجودیت له هغو مواردو شمیرل کیږي چې د شفافیت د سار ادارې د قانونو په سکتور کې د ډیرو پیسو د ضایع کېدو لامل ګڼي. د دې ادارې اجرایوي رئیس سید اکرام افزري د شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د قانونو په سکتور کې له ډیرو لګښتونو سره سره بیا هم حکومت نه دی توانیدلی چې ګټورې نتیجې ترلاسه کړي. ښاغلی افزلی وویل چې په تیرو 13 کلونو کې د قانونو په برخه کې له افغان حکومت سره د امریکا متحده ایالاتو اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې، ځکه چې د ډیرو قراردادونو تړونونه له لوړپوړو حکومتي چارواکو سره شوي او دا په قانونو کې ناوړه استفادې ته زمینه برابره کړې ده.
سکتور مادن افغانستان در حالت بدتر از
د قانونو سکتور د 13 کلونو په پرتله په ناوړه وضعیت کې دی. دا واقعا د اندېښنې وړ ده. دې ته اړتیا ده چې امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه باید د مرستو لګښتونو په ځانګړي ډول د قانونو په سکتور کې ډیره پاملرنه وکړي.
ښاغلی افزلی وویل چې د ملي شورا تقریبا 50 غړي دا مهال له قانونو څخه ناوړه استفاده کوي، خو نوموړي د یو شمېر قانوني ستونزو له وجې د دوی نمونه ونخیستل. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ همدارنګه وایي چې دا مهال له قانونو څخه تر ډیره غیر قانوني کیندنې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا کیږي چې دا کار د ډیرو سیمو امنیت ته ګواښ متوجه کړی. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار د افغانستان د قانون وزارت د ظرفیت لوړولو په پروژو کې د پراخ فساد د موجودیت خبره کوي. د سیګار په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان د قانونو په منابعو کې د ناسم مدیریت له امله اوس مهال د افغانستان د قانونو د عوایدو یوه برخه طالبان اخلي. په راپور کې راغلي چې د قانونو وزارت د ظرفیت لوړولو په پروژو باندې چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا لګښت ورکول کېده لږ تر لږه 500 میلیون ډالر لګښت شوی چې پر دغه لګښت ظرفیت جوړونه نه ده شوې او ډېرې پیسې هم حیف مل شوې دي. موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت نظر هم ولرو، خو له پرله پسې اړیکو نیولو وروسته هم ونه توانیدو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ خونوی هندوستان ته د پاکستان د لاري د افغانستان د منو د صادراتو په اړه د افغانستان او هند ترمنځ ستونزه هواره شوې او ډېر ژر به دغه هیواد ته د زرګونو ټنو منو صادرات پیل شي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان علي کوزي سره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه ورڅخه کړې چې هندوستان ولې او څه وخت د واګي بندر له لارې خپل هیواد ته د منو د صادراتو مخه نیولې وه.
تقریبا څلور میاشتې مخکې د هندوستان حکومت د واګای د بندر د لارې نه نه تنها تازه مڼې بلکې جلغوزي او چارمغز د افغانستان بندې کړي وو چې دې لارې نه بلکې په بندر عباس د لارې نه دا باید په بمبئی باندې تاسو راوړئ او هغه پیدا چکی وو. تکړي دا زموږ لپاره ډېر طاقت پرساو نو په دې خاطر باندې تقریبا څو کال چې موږ هندوستان ته هیڅ نوه مڼې لاړلې تقریبا یو سلو 6 میلیونه ډالر زموږ باغدار او زموږ فکر تاوان و. په دې اعتبار د ډېرو تلاشونو نه وروسته د غنن د هندوستان وزارت تجارت یو لیټر را لېږل چې د واګې د بندر د لارې نه تاسو کولی شئ چې خپلې مڼې بیرته صادر کړئ. موږ دا د استقبال وې او دا خر اخلاص وکړ او د هند حکومت دا کار وکړ. ډېر ښه کار یې وکړ. ګر چې ډېر زیات ناوخته دی او د فصل تقریبا درې میاشتې شوې دي، یو میاشتې پاتې ده. اما موږ کوشش وکړو چې یو میاشت په موده کې هم خپلې مڼې د واګې د بندر د لارې نه ډیلي ته ورسوو او دا زمونږ ښه کالي د میوو او د مڼو حاصلات ټولو نه ښه دا اوس موږ په لوګر او په ګردیز او میدان شار کې په جنونو ثلاث منې منې لږ په باغونو کې شهادت آباد بختانه یو ډېر دي حیوانات ته واچول پر او ډېر جت لوی ضرر د افغانستان خلکو ته ورسېدو. نو دا غلار چې خلاص شول د امیدوارې مسجد زمونږه باغداران عاجل اقدام وکړي د غیوا نه شپاتې د تخت زمونږ د مڼو سیزن دی. نور نه نه ساتل کیږي او نه به په هندستان کې د مڼو لپاره څوک سیزن لري.
تاسو ویل چې هندستان له تیرو څلورو میاشتو راهیسې اجازه نه ورکوله چې د افغانستان مڼې د واګا بندر له لارې یاد هېواد ته صادرې سي، ویلی سي چې په دغه موده کې د افغانستان د مڼو په صادراتو کې څومره کموالی راغلی وو؟
مونږ یو کیلو تر اوسه پورې هندوستان ته نه ده صادر کړي. په هیڅ صورت مونږ د کال شروعه ته نه هندوستان ته مڼه صادرولو، سږ کال یو کیلو نه ده صادر کړي، فقط پاکستان ته لیږو. او تاسو خبره اوسئ چې یو کیلو مڼه په هندوستان کې دوه سوه کلدارې باندې خرڅېږي، او مونږ په دلته په دوه سوه افغانۍ باندې اووه کیلو خرڅوو. نو دا زمونږ تجارانو ته ډېر لویه ضربه وه. او سږ کال متاسفانه په تاسف ته باید ویل شي زمنګ د تازه میوې تجار او زارې او بغداد ډېر نقص وکړ، ځکه چې خربوزو وخت کې وه. هلته په کندوز کې جنګ شو، زمونږ اکثره خربوزې د منځه لاړې، هغې ته اجازه ور نه کړ شول، ټولې بندې شولې. د انګورو په وخت کې د ترکستان د تاجکستان انګور زمونږ د انګورو په مقابل کې یو پنځوس ډالره تر یو ټن مقابل کې ښکته رال، او هغوی زمونږ مارکیټ کې نه په پېښور کې، خصوصا په پاکستان کې. او همدارنګه د مڼو په ارتباط باندې دغه شانتي ستونزه پیدا شوله. انار موږ سږ کال صادروو، دا اوس هم انار جریان لري هندوستان او نورو ملکونو ته. او انګور هم هغه شانتي لازم وو، لانړ او خربوزې لانړې. نو د مڼو دپاره دغسې مشکل پیدا شو، او دا مشکل تقریبا زمونږ د مڼو سیزن د درې میاشتو په موده کې، درې میاشتو کې دوه میاشتې تېرې شوې دي، یوه میاشت پاتې ده. یوه میاشت موږ څونه مڼې لیدلې.
د افغانستان د مڼو د صادراتو اندازه په کال کې څومره وي، او د هند تر څنګ نورو کومو هیوادونو ته صادریږي؟
زیاترینه مڼه او تازه میوه په مجموع کې موږ پاکستان ته لیږو، او دویمه درجه هند ته لیږو، یو څه خلیج ته هم لیږو، یو څه او په مجموع کې مرکزي آسیا ته هم ځي. پنځلس زره ټنه مڼه خالي فروش ته موږ هندوستان ته لېږلې وه، سږ کال هم یو کیلو نه ده لیږلې.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان علي کوزای و چې ویلې هند اجازه ورکړې ده چې د افغانستان میوې په تېره بیا مڼې د بواګې د بندر له لارې واردېدای شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلانوي. د دغه کمیسیون رئیس د ولسي جرګې له استماعي غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دغو انتخاباتو امنیت او لګښت برابر کړي، خو اجرایه ریاست بیا وایي تر هغې چې د انتخاباتو نظام اصلاح نه شي د انتخاباتو لپاره د هر ډول نیټې اعلانول بې ارزښته کار دی. په دې اړه د ناجیې صافی راپور واورئ.
د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د حکومت له چمتووالي وروسته اوسمهال د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوشنبه په ورځ به د دغو انتخاباتو دقیقه نیټه اعلان کړي. د دغه کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د شنبه په ورځ وویل حکومت لیوالتیا لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اوسنی غړي د انتخابات مدیریت کړي. ښاغلی نورستانی د ولسی جرګې له استماعي غونډې وروسته د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د قانون لمخې دوی حق لري چې د انتخاباتو نیټه مشخصه کړي.
مونږ ویلي چې د دوشنبه په ورځ د انتخاباتو مهالویش اعلانوو، او حکومت هم د دې پلوي دی چې انتخابات باید ترسره شي. ملت هم همدا غواړي چې انتخابات ترسره شي. د ملي شورا مجلسونو هم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه دا غوښتنه کړې چې انتخابات هر څومره چې ژر وي باید ترسره شي.
نوموړي وویل چې د افغانستان حکومت مسؤل دی چې د انتخاباتو لګښت برابر او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په واک کې ورکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ورستیو کې اعلان وکړ چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې به د انتخاباتي سیستم تر اصلاح وروسته په 1995 کال کې ترسره شي. په عین حال کې د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمدي هم د شنبه په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د ولسی جرګې دری پلاوی له ولسمشر سره د موافقې ته رسیدلی چې د غوروي کمیټه غیر قانوني ده او اصلاحاتو ته اړتیا لري. له بلې خوا د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ول تر هغه چې د انتخاباتو نظام اصلاح نشي د انتخاباتو لپاره د هر ډول نیټې اعلانول به ارزښت ونه لري.
تر هغه چې د انتخاباتو نظام په تمام معنا اصلاح شوی نه وي، د انتخاباتو لپاره هر ډول نیټې اعلانول پر ځای او صحیح کار نه دی او ارزښت نه لري.
په همدې حال کې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړي او د غوروي کمیټې ویلي چې د فرمان تر ردېدو وروسته دوی له قانوني خنډ سره مخامخ دي او د خپل کار د برخلیک په اړه د حکومت پریکړې ته په تمه دي.
ازادي د افغانستان د فواید عامه وزارت وایي چې د وریښمو د تاریخي لارې د جوړېدو په برخه کې یو شمېر پرمختګونه شوي دي. د فواید عامه وزیر ازادي راډیو ته وویل دوی د ریل د هغې پټلۍ په اړه څېړنه بشپړه کړې چې په افغانستان کې دننه د وریښمو لاره د وریښمو د لارې یوه برخه ده. په دې اړه د ابراهیم صافي راپور واورئ.
د افغانستان د فوایدامي وزارت وایي چې د وریښمو د لارې د جوړېدو په برخه کې کارونه روان دي چې تر دې دمه یو شمېر پرمختګونه پکې شوي دي. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې د دې پروژې 30% پټلۍ له افغانستان څخه تیریږي چې دوی یې په اړه څېړنې بشپړې کړې دي. دوی وایي څو میاشتې وروسته به د ترکمنستان لخوا د اوسپنې د پټلۍ کار بشپړ او له افغانستان سره به وصل شي. د فوایدامي وزیر انجینیر محمود بلیغ د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغې پروژې کار پاړه داسې ویل.
هغه جلسه چې شاوخوا دوه ورځې وړاندې موږ په کابل کې په همدې برخه کې د 15 غړو هیوادونو لخوا درلوده، بیا هم په دغه موضوع باندې خبرې وشوې او په دې باندې تاکید وشو چې دغه لار هغوی تعقیبوي.
د ښاغلي بلیغ په خبره ایران چې کومه ژمنه کړې وه، اوس په هغه هیواد کې د دغې لارې په لومړۍ او دوهمه برخه کار روان دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایاند مسافر قوقندي د وریښمو د لارې پر اهمیت له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي.
ډاډمن یم چې لومړۍ خو لنډه او یوه مسونه لار ده او له دې لارې کولی شو په کم وخت، یعنې د 2500 کیلومتر لارې په اوږدو سره کولی شو د اروپایي هیوادونو بازارونو ته لار پیدا کړو.
که څه هم ویل کېږي چې د وریښمو د لارې په پروژې کې ښکېل هیوادونه د افغانستان له لارې د دې لارې د غځولو په اړه زیاته لیوالتیا نه ښیي، خو افغان حکومت دا پروژه نه یوازې هیواد ته بلکې د ټولې سیمې لپاره مهمه بولي. په ورته وخت کې د سوداګرۍ خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي چې د وریښمو لار د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې مهم ارزښت لري او افغان حکومت یې باید جوړېدو ته زمینه برابره کړي.
که چېرته د وریښمو لار چې د افغانستان د لارې نه راشي او نږدې ترین لار ده چې اروپا او اسلحي د افغانستان د لارې نه د خلیج سره او همدارنګه د تورې بحیرې سره او د تورې بحیرې د لارې نه یو ځای کېږي دا د اروپا سره، نو دا د افغانستان لپاره ډېره زیاته مفیده ده. زه امیدوار یم چې دې ته دولت خاصه پاملرنه وکړي او دا قراردادونه د کاغذ او د خبرو په څنګ کې پاتې نه شي بلکې عملي ګامونه واخیستل شي.
له دې وړاندې ولسمشر اشرف غني ویلي وو هڅه کوي چې افغانستان له ترانزیتي پلوه د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ په پله بدل کړي.
اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
له امریکا خبریدونکې واشنگتن اگزامینر خبرونه په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت پر ځای سویو پیسو د څېړنې په باب یو مقاله خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا کانګرس د دغه هیواد د دفاع وزارت د هغو میلیونونو ډالرو په باب اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې ځای سوي دي. دغه مسله اوس د مشرانو جرګې په قضایه کمیټه، حتی د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټه کې مطرح شوی چې پر دې مسله بل اونۍ خپل لومړی غونډه راوبولي. د واشنگتن اگزامینر په مطلب کې راغلی د قضایا کمیټې رئیس چوک گراسلی د جمعې پورس په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار ته یو لیک ولیږه. په لیک کې د امریکا د دفاع وزارت اړوندې د کاروبار او ثبات د کاري ډلې په باب د رسمي بررسۍ غوښتنه شوې ده. سیګار ته په لیږل سوي لیک کې گراسلی لیکلي، زما په عقیده دفاع وزارت باید دقیق معلومات وړاندې کړي چې د کاروبار او ثبات کاري ډلې ته ټولې ورکړل سوي پیسې څنګه مصرف سوي دي. واشنگتن اگزامینر د لیک یوه بله برخه هم راخیستې چې پکښې د امریکا د مشرانو جرګې د قضایه کمیټې رئیس چوک گراس لیکلي، زه غواړم یقیني کړم چې دغه پیسې له قانون سره سمې لګول سوي دي. د امریکا د دفاع وزارت پر دې کاري ډلې تیر کال په افغانستان کې د تیلو یوه ټانک جوړولو لپاره د 23 میلیونو ډالرو لګولو له کبله انتقاد وسو، حال دا چې دغسې یو ټانک په پاکستان کې په 15 لک ډالره جوړېدای سي. په هغه څېړنه کې چې څو ورځې مخکې خپره سوه راغلي د امریکا د دفاع وزارت اړوندې دغې کاري ډلې لږ تر لږه 450 میلیونه ډالره د هغو پروژو له درکه ضایع کړي چې له طبیعي منابعو څخه د افغانانو د ګټې اخیستنې لپاره اختصاص شوي وه. بریتانوي خپرونې میل آنلاین بیا د یوه افغان ترجمان پر ژوند لیکنه خپره کړې چې له بریتانوي پوځیانو سره د دندې پر مهال ټپي سوی هم و او اوس بریتانیا ته د تلو هیله لري. میل آنلاین لیکي چې فاضل جیلانی اته میاشتې د بریتانوي پوځیانو ترجمانی وکړه، خو کله چې بریتانوي پوځیان له افغانستانه ووتل دی پر میدان یوازې پرېښود. جیلانی اوس د فرانسې په کلی جنگل نومي سیمه کې چې د کډوالو او پناهغښتونکو کمپ کې شېدی شپې تیروي. د ورسپانې په حواله دای د طالبانو لخوا د جاسوس په نوم له تورن کېدلو وروسته مجبور سو له افغانستانه ووځي. جیلانی دوه کاله په اروپایي هیوادونو کې سفرونه کړي او هڅه یې کړې بریتانیا ته داخل سي او هلته د پناه غوښتنه وکړي. میل انلاین خبرونه لیکي اوس جیلانی تش لاس دی. د فرانسې په هغه کم کې له سلګونو نورو پناه غوښتونکو سره یو ځای په یوه خیمه کې شپې سبا کوي. جیلانی چې په اصل کې د لوګر ولایت دی د 2012 میلادي کال په جنوري میاشت کې له بریتانوي پوځیانو سره کار پیل کړی و.
اوس ساعت 8:30 دی. د خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. موضوع بیا هم درته اعلان کو، خو اوس لومړی د دې ساعت لاند خبرونه واورئ چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې سبا دوشنبه په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې پرون په دغه ولایت کې په هوایي بریدونو کې 23 تنه وسلوال سخت دریځ چې ټول د داعش غړي دي وژل شوې دي. په هلمند کې چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژلي دي. ایران او اروپایي اتحادیه موافقه وکړه چې تهران د جولای د میاشتې د هوکړې پر اساس پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. د ایران فارس نیمه دولتي خبری اژانس په راپور کې ویلي چې دغه هیواد د واشنگتن پوسټ دی و خبريال په ګډون څلور ایرانی الاصل امریکایان خوشی کړی دي. د بشري حقوقو د څار یو کمیسون وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځو وسلوالو د سوریه په ختیځ کې لزګونه کسان وژلې دي. او اروپایي اتحادیه په ترکیه کې د اکاډمیکو شخصیتونو نیول کېدل غندلي او دا کار د اندېښنې وړ بللی دی.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان به میزبانی من جاوید نعیمی و اسمت ساروانا همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف ادامه خواهد یافت. دیدبان شفافیت افغانستان از هدر رفتن مساعدات‌های مالی جامعه جهانی به خصوص آمریکا در بخش معدن افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند. مسئولان این اداره دیروز در کابل گفتند که استخراج غیرقانونی برخی از معدن افغانستان و دستبرد زورمندان و گروه‌های مسلح غیرمسئول خسارات زیاد را به افغانستان وارد کرده است. گفته می‌شود که شماری از اعضای شورای ملی افغانستان در برخی از این استخراج غیر قانونی به نحو دخیل بودن یا دست دارند. آیا شما در منطقه ایتان چنین چیز را دیدین؟ آیا فکر میکنین که استخراج غیر قانونی توسط زورمندان اعضای شورای ملی و گروه های مسلح غیر مسئول صورت میگیرم؟ میتونین در این مورد نظرات خود را با ما شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر سیمکارت افغان بی سیم دارین با شماره 818 هم برای ما بیام فرستاده میتونین در این برنامه.
بله محترم اوردونکو، زما سلامونه هم ومنه. لکه څنګه چې زما همکار جاوید نعیمی درته وویل، د شفافیت د څار بنسټ ویلی دی چې په افغانستان کې قانونه په بدریغه ډول کندل کیږي، البته د زور واکانو له لوري او د ولسي جرګې د ځینو غړو او د غرس د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري، او هغه هم په غیر قانوني ډول، او طبعاً چې غیر قانوني ډول په غیر فني ډول هم، په غیر فني ډول طبعاً چې اکثره دغه منابع ضایع کیږي هم، خصوصا د قیمتي ډبرو. او دا په داسې حال کې ده چې همدا قانونه د ټول افغانستان او د افغانستان د ټولو خلکو ګډه ملي شتمنی ده، نه صرف د همدې نسل بلکې د راتلونکو نسلونو هم، او د افغانانو او د افغانستان یو ډېره لویه هیله هم همدغو قانونو ته ده چې د افغانستان تر ټولو لویه سرمایه ده. او دا په داسې حال کې ده چې دا ضایع کیږي. ستاسو په سیمو کې هم آیا داسې کسان شته چې په خپل سر قانون استخراجوي او لوټکوي؟ او تاسو تر څه حده پورې د دغو کسانو مخه نیولی شي. په دې اړه کولی شي چې ازادي راډیو ته په 0999235540 او یا هم 0982255 ټلیفون وکړي، او یا هم که د افغان بي سیم سیم کارت لري په 8 شمیرې اس ام اس یا پیغام راوستوي. همداراز که انټرنیټ او سکایپ لري نو radio.azadi زموږ د سکایپ پته ده.
بله، یک شنونده داریم از طریق تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. مهربانی کنین صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی کوید.
جناب ساروان صاحب تا او مثلا مستا همکار صاحب جای نه نیتا او ټول اوردونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
سلام څخه وروسته واقعا چې دا غیر قانوني کیندنه کول هغه هیواد ملي شتمني چې دی متاسفانه محدود خلک هغه استفاده اخلي، دا یو اندېښنې خبره ده. زمونږ حکومت نه دا هیله ده چې باید یو داسې حکمت او داسې تدابیر ونیسي چې داسې کارونه مخه باید ونیول شي. متاسفانه په دې کې چې څوک لاس لري څوک لاس نه لري، هغه ټول څه واضحه ده چې په دې کې اکثر نامسؤول وسلوال همدارنګه وسلوال طالبان او همدارنګه دغسې د پارلمان باز لوړ پورې چارواکي متاسفانه لاس لري. دغه خلکو دغه غیر قانوني او دغه غیر مشروع لارې چارې باندې چې دا خلک دغه هیواد ملي ممرو ته مشکل درسه باید هغه مخه ونیول شي.
بله، تاسو خو فکر کوم چې له نورستان خبرې کوئ، همداسې ده؟
بله،
بله، ما هم شک وکړو خو نوم یې وانخیستو ځکه چې مال اشتباه ونه کړم. مدني صاحب، په نورستان کې هم ډېر قانون شته، خصوصا د قیمتي ډبرو لکه د بیروجو. آیا اوس هم په غیر قانوني ډول کیندنې روانې دي؟ متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. خیر، تاسو اس ام اس هم راستوئ، د اس ام اس له لارې د همدا نظر ولیکئ. اوس به بل اوریدونکي ته نوبت ورکړو.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام،
مهربانی.
مهربانی کوی صاحب،
تماس از اینا هم قطع شد. یک شنونده دیگه هستن، بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. لطفا لدی ماشومه یو چلری شی چی دیده آوازم رازی.
سلام صاحب، سلام نیمی صاحب، سلام علیکم. عبدالسی کریم صاحب، عبدالسالی نرکت صاحب، لیتا صاحب،
مهربانی کوی صاحب،
بفرمایید صاحب.
سلام صاحب، در قانون اسلامی که در دار التفول دخوا استخراجی گی که دولت در مباره که توجه گی او در افغانستان دولت سخت یا ضربه در دیر قریب ضربه در که هم در اسلام در شریعت نگانه و هم در وطن در اقتصاد نگانه پر دقیق توجه منگا غار شد.
دیر از زیاده مننه کروادان، سلامت و سی. بل اوریدون که ام لرو.
بله، میره بونی سیب.
هلو،
مهربانی صاحب.
هلو،
ستاسی آواز رازی، خبری وکی لکم زی شغیشی.
هلو،
متاسفانه تاسی
دوباره زنگ بزنه صاحب.
خیر، بل اوریدون که همشته. مهربانی،
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلامت تو سی، مننه.
اکبر جان سکندر ولایت سیمه سالی ستار سره تما چې مزور ټول سالی چې دا با خپل سر نمیج په دغه کې د غیر قانوني کیندنې روانې دي. داخله کې هغه چې نه دا ربري خوراک نه خرچي 15000 من دا غشن خرچي.
بله، نو د خو تاسو ته معلومه ده چې د ټول خلکو ګډ شتمنۍ ده، د ټول ملت، اته نه صرف وسنوي خلکو بلکې د راتلونکو نسلونو هم. تاسو مخنن شي نه ولای
دا خو زموږ په وسایي خامیت دی چې یو دانه اسکر ماشو واسطه یې خامیت یو دانه اسکر چوتای دا د بری مکارې بیا هیڅوک نه ښکړل. اوس نه راته ته سلویش کا اسکر باندې پیراجي دغه دی نور کمپنی باندې ستاسو د بری کاجی.
بله، یعنی دا په رسمي ډول استلکیږي او کنه کوم زور ور دی چې دغه لپاره استلکیږي؟
یا یا خالي د خلګي په غناد حکومت په غناد کاجی او د کمپنی چې دا رسمي حکومت دغه د حکومت قرارداد د سره کړی په شکا ور کړی.
بله صحیح، ډیر مننه. البته یو شی باید تفکیک کړي چې کچرته یو ځای قانوني کیندنې کیږي، هغه فرق لري لغه کیندنې سره چې په غیر قانوني ډول کیږي او په غیر فنی ډول کیږي.
بله، یک شنونده دیگه هستن بعد از برخ پیام ها. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. تماس از اینا قطع شده. برخ پیام ها هستن سروان صاحب. گلمیرون عثمان خیل از ولسوالی نرین بغلان در پیام خود نوشته کرده که تنها امید ما، امید ما افغان ها گفتن بعد از تامین صلح در افغانستان استخراج قانونی معدن بود که ما اون را برای خود کافی و برای رشد اقتصادی مؤثر میدانستیم، اما متاسفانه به گفته شنونده استخراج غیر قانونی معدن از طرف زورمندان ما را به آینده ناامید ساخته. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده که افغانستان معدن زیاد داره و متاسفانه همسایه ها از معدن افغانستان استفاده میکنند.
بله، حلیم رزور فرارود سخلی کلی وی په شمال که اکثر کانون در زورواکان و لخوا اداره کیجی و په غیر قانونی دول استخراجی جی. محمد اسلام لخو سخلی کلی، باید افغانستان در کانون استخراج ترون لدوست و هیوادونو سر وکری چی افغان حکومت پورا باور پریولری. او نورزی، ادریس نورزی در کندهار لمیوان سخلی کلی، باید ناقانون و غلاو یا دی قانون او بخشی دی قانون لیکلی په قافی لیکلی دی غلا کول د زورواکانو کار دی او د حکومت ځینی کسان هم پکې لاس لري. او عین الله ملاخیل له کندهار لیکلی دی هواد د کانی زیرمو استخراج لپاره دولت باید یو صحیح پلان ولري او د فساد مخه ونیسي.
بله، از شنونده ها میخواییم زمانی که پیام بر ما میفرستن یک بار پیام خود را بخونن، واضح تر نوشته بکنن، به خاطر از اینکه خیلی پیامشان در بعض موارد پراگنده هست، کلمات را که به کار میبرن اصلا او در یک لحظه ما نمیتونیم او را تشخیص بتیم که چیست.
وقتم نلرو چه موشه مختر مخی ول بلو او بیای یو چه اصلاح کو.
مثلا نمیه شنونده اخیر بجایی که صحیح یا درست نوشته کنن صحیح نوشتن. بله،
او دی کانون پزای قانون و لیکلی ول پا قاف منی لیکلی ول خیر ده که پا قاف ولی که بیام سره متوجه گیشی، لیکن قانون همشتن و زکه سره غلطی شی. پر حال بیام لطاسو مننه چی پیغامون راسته و ادامه ورکی وز دی تلیفون للاری آوریدون که درو
بفرمین سیب رادیو آزادیست.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانیم
سلامت و سهی مهربانی کوی.
ما نظر دستی داشتیم من که پارون که خپلا باره پر دوازن که کار که و بدی که بعد دولتی چار واقو خپلا ایشان اختر در پارون در مرکزی دولتا.
بله سب نو
دیو دریم برخه با جنایی و دیو خلقو بطور و مشاریک با دیو که روپای رسته کم کام نفسی خراج هم بسو راگره به روپای رسته هم بده مادر وارو
رسته دی. دا چه وقت تو او آیا وسم هم دا لره دوام لری؟
او وسم دوام لری وسم دوام بچا با در اگم بود نورستان که خپرم هم که کار که و هم دا نورستان دولت بوده دا انجلاسی نواد دی خراب هم تدیم لو خپر ایسا دا دیم رسته.
او کان دی چی شیو؟
بیروچو.
بله، لمخکنی آوردون که قاری صاحب مدنی چخم از ما پشتنم داو چی پا نورستان که بیروچو کان و آیا واسم استخراجی جی پا غیر قانون جاو لاو کنه. منانه چی تاسی تلفن و کو بله آوردون که رو آزادی رادیو ده
با فرمان صاحب رادیو آزادی.
سلام علیکم.
مهربانی صاحب. سلام
سروان صاحب تاکو مدوان صاحب سلامونه ابراهیم صبرکم للغمانه.
مهربانی کوی ابراهیم صاحب.
سروان صاحب د ولسی جرګې اکثریت وکیلان ټول نه د هیواد په اکثر نام نه چې خصوصا قانون ټول دی وستلی یو یادواري کوي د الله کې د نگران وکیل دا پر دې ممنه مې ټوله غوښتل کومه قانون دی وستل هر رنګ مفته کې وته ارده باره.
بله، هلته د څه شي قانون دی؟
مختلف قانون دی دا په کوم کرمای دی چې دا پر دې ممنه مې غوښتل
بس نومونه ماخله
نگران وکیل دا اکثریت د نگران په نام نه سم دا اکثریت وکیلان په ټول ټول کلاسري خدای
نشم خبر دا وړ غړ غاسته ده. سلامت اوسه. د شفافیت د څار بنسټ چې پرون دا خبره کوله ویل چې د ولسی جرګې 50 غړي په دې غیر قانوني کاروبار کې لاس لري، اما نمونه نشي اخیستلای، لیکن افریدون کې اخیستلای شي. البته بیا هم څوک نشي ویلای چې واقعا همدغه سړی چې تاسو یادوي واقعا هم لاس لري په دې غیر قانوني کاروبار کې او کنه لري، کله شي او څوک د چا مخالفي او اداو کې. نو پر حال به هم مننه بل اوریدون که لرو زن معرفی که
بفرمین سیب رادیو آزادیست.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله،
مهربانی که وی سیب
دغه می در تو ایلما وی لما دا کم کانون چی وزن از زرواکانی بزور باندی بڑی اوه.
بله،
دغه ولسی جرگا چی دا اوه دا
د دوی باندې زور نه پر رسیدي چې دوی بخپل بد اقانو باندې د کوم زور واکان باندې د دوی وس نه رسیدي.
بلې، تاسو له کوم ځای نه خبرې کوي؟ آیا ستاسو په سیمه کې هم کندهار خو ډېر لوی ولایت، ستاسو په سیمه کې هم کوم کان شته چې زور واکان یا نور څوک یې استخراجوي په غیر قانوني ډول؟
نه 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 نه، یا وانځ بیا دا وایم چې د دولت خپل دومره کمزورې دي چې خپل دغه 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 خپل دغه نشي خوندي کولای خپل.
بله، خو نشي کولای
دغه قانون نشي خوندي کولای، دوی به تاسو نشي خوندي کولای.
بله، خو هم دغه مشکل دی کنه، او اکثره قانون هم په لرو پرتو غرنیو سیمو کې دي، نو چې اکثره امنیتي ځواکونه په جنگ اخته وي، خصوصا پولیس چې د داسې شیانو ساتنه کوي، هغه چې په جګړه کې بوخت وي، نو قانون به څه وساتي؟ خیر، بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہلو،
مہربانی.
یس، احسان اللہ احمد پاری ملا سے خبر کروں.
مہربانی کرو احسان اللہ صاحب.
موضوع جوړ کړی ده پر دې برابر باندې زه دا درمه نظر برمه چې زموږ خپل پاریا ملا د تابات کې بنګال شته، حکومت یې هېڅ دغه نه کوي، ساتنه نه کوي. مخکې حکومت بیا څلور جنګ جا ورته مقرره کړي ول، حکومت نہ کہ حکومت لوگ آسکار راضی دخل کرو نپار جانا جائے پکڑی پڑے ابھر کیا تھی جزا نور کیا جنگل جا وہ پکڑا تنخواہ اور کے وہ لاگو تھوں وہ تنخواہ نور کے بالا جنگل کر دو
متاسفانہ مننه چې خپل نظر مو شریک کړ. هله لرو چې چارواکي ستاسو د نور اوریدونکو څرګندونی واوري او کولی شي نو مخه ونیسي.
بل تشکر میکنیم از شنونده ها که تا حالا تماس گرفتن. یک شنونده دیگه و بعد از اون میریم به برخی پیام ها. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم قدیم اهل خوبیان و صلینا تا طرف تماس.
مهربانی کوی صاحب، قدیر صاحب.
خیر موږ د آزادۍ رادیو او اوریدونکو هم همیشه دغه د خوږیانو قانون مخې بند شوي و. اوس دغه یو څو ورځې کېږي چې په خپل سر نه پوهېږم دولت ورته ورکړی دی، پوستین ته ورته نه دی، دا شروع شوي دي.
بله، څوک یې کیندي؟
دې نفر معلوم نه دی، خو په دا سړک باندې چې موټرو کې بار کړي وي مخکې بند کړي وو، ټیلرې برادلي هغه مخکې وړ جمپور بند کړ، دولت دوکانه بند. اوس بیا دغه واړه موټر کې دي شپه دغه کې بیا بار شي پنځه شپه ځانې روانې رسې پوستیر څه ورته نه وي. او
د څه شي قانون دی او چیرته وړل کیږي؟ د څه شي قانون دی او چیرته وړل کیږي؟
دا د سوبالې سپینې تیګې قانون دی. سوبالې جلال آباد سړک ته وړل کیږي، یعنی ځانو نه جلال آباد ښار ولایت ته وړل کیږي.
نو هله ده چې د ننګرهار والی او نور چارواکي ستاسو پیغام واوري.
بله، برخه پیام ها را بگیریم که شنونده های ما فرستادن از ولایت های مختلف افغانستان. عبدالستار خونزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده که زورمندان اگر به مادن دست درازی میکنند دولت باید جلوی از اونا را بگیره. محمد ظاهر تیموری از ولسوالی گیزاب به ولایت اورزگان نوشته کرده که استخراج منابع طبیعی توسط افراد غیر مسئول نشان میده که امنیت وجود نداره. اگر امنیت برقرار شوه این سرمایه باقی خواهد ماند. جاوید از قندهار نوشته کرده که در قندهار معدن طلا بود اما حالا هیچ چیز وجود نداره، هر حکومت کامد به اندازه خود استخراج کرد. نمیدانم که هدفشان استخراج قانونی بوده یا غیر قانونی. معنوی از بدخشان نوشته کرده که استخراج غیر قانونی معدن توسط زورمندان نشان دهنده ضعف دولت است. و محمد ابراهیم از ولسوالی گیزاب اورزگان گفته که ما باید ناامید نباشیم، انشاءالله بعد از صلح با طالبان میتونیم از معدن خود به طور درست استخراج بکنیم.
عبیدالله سروری د لغمان علی شنگ ولسوالی څخه لیکلی دی، وای د معادنو استل په افغانستان کې یو عادي خبره ده. زموږ په ولسوالی کې یو معدن شته او حق هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دی چې هغوی استخراجوي. تلحال نورستان لیکلی، وای د نورستان په هغو سیمو کې دغه کار کېږي چې دولت هلته حاکمیت نه لري. ولی سیرت له زابل لیکلی، وای دا موضوع ډیره مهمه ده ځکه دا د هیواد ملي شتمني ده. په قانونو باندې دولت باید پوره کنټرول ولري او اعظمي ګټه ترې پورته کړي، ولې چې په صحیح ډول ترې کار نه اخیستل کیږي. عبدالواسع ارمان له لوګر څخه لیکلی، وای د لوګر د مس عینک کان ډېر زورواکانو لاندې کړی دی. لیکن د عینک په ارتباط هم دا څه نه دي ویلي، نه دي اورېدلي او نه هم دا په اسانه څوک استخراجولی شي. اما یو خبره په یاد لري چې وایي د افغانستان د کانونو ارزښت په ځینو راپورونو کې 3 تریلیونه یاد شوی دی، په ځینو نورو کې خو ویل شوی دی چې تر 2 تریلیونه هم زیات دی. یو تریلیون 1000 میلیارده کېږي، نو له دې تاسې قیاس کړئ چې څومره ډېره لویه شتمني ده. لیکن په دغه غیر قانوني ډول چې څوک استخراجوي، هغه سرمایه چې ممکن 1,00,000 ډالر ارزښت ولري، دوی په $100 پلوری، یعنی په حقیقت کې ضایع کوي.
و در واقع به صورت غیر فنی که استخراج میشه، مقدار زیاد از همون معدن از بین میره، در نتیجه از اینکه او به صورت فنی نیست، دستگاهی که واقعا در اونجا نیاز است از او کار گرفته نمیشه و به وسیله چیزهای وسایل بسیار ابتدایی مردم استخراج غیر قانونی میکنن که بدون شک با مادن افغانستان خیلی اکثر میکلان است.
دی الجزیره یو فیلم پا دیاره، یو مستند فیلم و چه لیدومو پیغی که شی چه ترقم دا قیمتی دا بری زایه کیشه، بمونو ورطه شدل کیشه چه راوزی اخه طول توتی توتی شه، یعنی پا زایده دی چه اغه په سم شکل سره، په فنی شکل سره استخراج شي، په غیر فنی شکل سره استخراج شي او لوی برخه ضایع کیږي. نو دا خو ډیر لوی ظلم ده، نه صرف افغانستان سره بلکې د افغانستان له راتلونکو نسلونو او بلکې له دې طبیعت سره هم ظلم ده. بل اوریدونکو د ټلیفون لاري لرو،
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است. بله
آقای نیوی سیدونیم،
بفرمایید.
سلام آقا، میشنم سلام.
بله بله میشنم سید، مهربانی کنین.
همین اشخاص که پول برق بده، اشخاص که زمینات دولتی رو قصد کرده، از اونا پول برق بده و زمینات دولتی رو دولت رو پیش بست کنه، پس از مادین اونا زورواکی استفاده کرده بیتانه. اما در پول برق یک زورمندی هست نمیده، زمینات دولتی قصد کرده، او کجا هست که از مادین دست میکشه؟
بله سب تشکر، نظر شما بود صاحب.
بل اردون که در تلفن لاری لرو، زن معرفی که آزادی رادیو،
بفرمایید صاحب. رادیو آزادی است.
بله سلام صاحب، سلام علیکم، قبول که و نین صاحب تاتنیم سلام در روشی بخیر از جوری است.
سلامت
سلامت میره باشه.
بله سلام
صاحب، عده کانون خبر خوب لحال خود دلت زده یزون نولات ساسر خبر کوم دلته په هلمند کې کانال ورکیږي د طالب په نامه باندې.
بله متاسفانه په هلمند کې همدا جنجال روان ده، لیکن موضوع نه ده. خبر یو د مش په خبرونو کې لمړی خبر هم دا و چې په هلمند کې جنگ روان ده، یو ډیر خلک پکې وژل شوی دي، خصوصا د دولت وسلوال مخالفان او طبعاً چې عام خلک به هم وژل شوی وي. بل اوریدونکی لرو د ټلیفون لاري،
بفرمایئ صاحب. رادیو آزادی است.
السلام علیکم، عبدالله احمد پروان ولایت د سګد ولسوالۍ څخه تاسو سره تماس کوي. ما تاسو سره تاته او سره همکار ته سلامونه وایم.
سلامت اوسئ، مهرباني.
موږ د پروان ولایت کې یو تعداد زورواکي دي چې هغوی قانون بغیر د ځانه استخراجوي.
بله په غیر قانوني ډول،
خاصتا د فرنجال په درې کې دي چې قمندان نعیم نومېږي او مشر ورور یې احمد ستار نومېږي. هغوی د سپینو زرو کان دی او بل د سکرو کان دی، بغیر د فني طریقې نه وبلي او وړي یې مثال لحظه کې خرڅوي. هغه د هغه چې دی د سپینو زرو کان، هغه د احمد ستار زوی امنیت کې دی، هغه راځي په د امنیت په لنجارو کې راځي او ځنه ربودی وړي خارجیانو ته ورکوي.
درست، مننه، سلامت اوسئ. چې ټلیفون مو وکړو،
یک شنونده دیگه داریم، بفرمایید صاحب. رادیو آزادی است.
سلام سر مو بخیر، عبدالقادر تکینیم د کندهار ولایت څخه.
مهرباني کوئ تکین صاحب.
سروان سره محترم، که چیرې موږ پسې وګورو د افغانستان په اوسنۍ موجوده حالاتو کې تل موږ په ملي ګټو باندې بحث کوو او د هغه ملي ګټو د ګواښ سره مخامخ دي، دغه د ولې جواب ولې موږ تر اوسه په دې جواب کړی چې په افغانستان کې چې دوني موجوده ستونزې وي، افغانستان یوازینی هېواد دی چې موږ تل پر دې باندې ټینګار کوو چې افغانستان غني هېواد دی، دغه د افغانستان بډایي، د افغانستان د زیرمو موجودیت په کوم ځای کې دي او موږ تاسې ولې لا تر اوسه پورې که موږ خبره حکومت ته متوجه کوو، تاسو ورسره په دې هر څه کې موته څه کړي دي هغه ورته زورواکي راځي زما په منطقه زما په سیمه کې هغه څه چې زما تاریخ کې بډای دي هغه څه چې زما د اقتصاد د خوا څخه ما بډای تعریفوي نو بیا ولې ولس زه داسنه پورته کوم نو په دې اثر باندې څاروان څه محترم که چیرې د افغانستان حکومت او په خپله د افغانستان ولسونه خپلې ارادې تمثیل نه کړي او دغسې موجوده خصوصو پر وړاندې باندې په خپله مشتسي اقدام ونه کړو راځئ دغه د راتلونکي د ولسي جرګې انتخابات روان دي په 1915 کې د ولسي جرګې انتخابات کېږي د افغانستان ولسونه راځئ داسې یو چا ته رایه ورکړو چې واټن د ولس په درد باندې دردېږي نن چې په افغانستان کې موجوده ستونزې زموږ سیاسي ولسونه بېرته ستونزې لري د حل فصل لپاره یې ځغلي شپې ورځې په نورو ځایو کې سبا کوي راسئ مشتسي په راتلونکي انتخابات خپلې ارادې تمثیل کړو او د غمونو د درد اورېدو دپاره هغه څوک انتخاب کړو چې تل افغانستان د ثبات او پرمختیا دپاره ولاړ شي
سلامت اوسئ مننه تکین صاحب
اوس شما یک شنونده دیگه هم داریم بفرمایید صاحب رادیو آزاد است مهربانی کنید صاحب
السلام علیکم
و علیکم السلام
سروان صاحب تاسا استاد همکار تا یکی هیله احترامات را نکم کنم اوانان تا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
سلامت
ماری جان محمد ما دو کنر و نایت خاص صاحینا تاسا تماس کیم
کوردی ودان
محترم ډیر خسته مو وکړل دا نو موضوع په مورید باندې نظر داده چې د افغانستان حکومت مکلف دی چې د افغانستان د ټولو ملي شتمنیو نه دفاع وکړي او هغه وساتي دا چې زموږ ولسونه هم په دې باندې مکلف دي چې دغه لرغوني آثار د ځمکې نه لاندې د چا په شخصي جایداد کې وي او که په عامه ځایونو کې وي باید دا دولت ته حواله کړي او دولت دې ته زمینه سازي جوړه کړي چې دغه په زمینه سازي ته جوړه کړي او دغه شینه کوم چې د ځمکې لاندې دي په اساسي ډول راوباسي او دغه شان دغه پیسې چې کومې دي د خزانې ته لاړې شي تر څو ټول افغانان د دغې نه برخمن شي دا چې اوس حکومت خو ویني چې په یو غره کې یو ځای کې کانګر وځي پرومیټر وځي نور لرغوني آثار وځي او حکومت باندې بیرته په دې لار باندې تېرېږي دا خو تر پاواله هغه ځای نه جاسې نه دي کېږي کنه نو حکومت یې د هغه ځای نه خدمې نه کوي یو پیسو په رشوت باندې هغه ملي شتمني د په لار باندې تېرېږي وروسته نور هېوادونه ته ځي
سلامت حسین مرحبا
تشکر مهرباني صاحب سلامت باشین یک شنونده دیگه هم هستن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است مهربانی کنین صد نه تماس از اینا قطع شده محمد ادری سروری در پیام خود از ولایت فاریاب نوشته کرده که در منطقه شان معدن نمک در ولسوالی دولت آباد وجود داره کسانی که امنیتشان گرفته میشوه گفتن سر به خود نمیدانم پیامشان واضح نیست فکر میکنم گفتن که استخراج میکنن و حکومت باید در این مورد توجه جدی بکنه محمد قاسم زواک از المن در پیام دومی خود نوشته کرده که در ولایتشان یک معدن به نام سنگورخان بود که پاکستان از او استفاده میکنه و رحیم الله مقدس از ولسوالی مرجع ولایت هلمند نوشته کرده که از دولت افغانستان میخواهیم که بر کسانی که استخراج غیر قانونی میکنن برشان جزا یعنی مجازات تعیین بکنن
نورستان قاری صاحب محمد مدنی لیکلی دی چه و غیر نورستان که په غیر قانونی ډول د قانون استخراج کیږي په تیره بیا په کامدیش پیړوک په سیمه کې د کامدیش په پیړوک سیمه کې او د همدارزوی چې د مرکز پارون او واما ولسوالۍ کې بیا پاکستان ته د قاچاق په ذریعه انتقالی شي اوسنی چارواکو د مخنیوي ژمنه کړې خو با نفوذ اشخاص او په پا پارلمان کې وکیلان خندونه ایجادوي
برای تشکر از این شنونده ها که برای ما پیام فرستادن تا وقت خبرها یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
خبری و کی صاحب
بفرمایید شنونده عزیز صحبت کنید
بله اماچا
مهربانی
بله ام دغه اماچا خالی و دمکار مزنگ رو تواله ده
مهربانی کوی صاحب
مره ده سروان صاحب ده چې دا وطن ناامن دی څو چې دی دلته به غلط شور او تالار شروع دي دلته په کابل کې بال چور سو تاسو خو په کابل کې بات کوو بسته بال چور سو تاسو دلته په خپله باندې معلومات مننه کوم
سلامت اوسئ چې نظر مو څرګند کړ
نظر کوتاه
نه مې سب یو اوریدونکو بل
بل بل مې ځنه مې اکشن اورېدل غواړم السلام
علیکم وعلیکم السلام
السلام علیکم
مهرباني
مهرباني سي
دا مونږه د لغمان څخه
مهرباني کوي
جوړ په
سلامت حسین کردی ودان
بفرمایید. سلام حسین
صاحب د نورستان په هغه کې دا کانډي هغه غیر خلک امنیتي ځواکونه امنیتي نه دي او غیر همداسې مستقیما خلک باسي او خرڅ یې.
بله صاحب ډېر مننه چې ټلیفون مو وکړو. له ټولو اورېدونکو مننه. اوس زیات وخت نه لرو، البته له خبرونو وروسته به کافي وخت وي چې ټلیفون را وکړئ. همدارس د سکایپ شمیره په یاد لرئ که انټرنیټ لري او سکایپ لري. رادیو ډاټ ازادي زموږ پته ده او ستاسو پیغامونه لولو په 1800 شمیره نور هم را واستوئ.
بله، منتظر تماسهای تلفونی تان تا دقایق بعد هستیم. در جریان نشر خبرها نمیتونیم به تماسهایتون از طریق تلفن و اسکایپ پاسخ بگوییم، اما پس از نشر خبرها میتونین بر ما زنگ بزنین. در مورد موضوع برنامه ما که استخراج غیر قانونی معدن و صدمه‌اش بر افغانستان است، نظریات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. در جریان خبرها میتونین پیام های کوتاه از طریق تلفن های افغان بی سی متون به شماره 818 بفرستین. در بخش دوم برنامه هر یک از پیام های شما را به خوانش میگیریم، اما خواهش ما هم از شما این است که پیش از فرستادن